دا مشال رادیو او دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل او بوریوال کاکړ یو ځل بیا له تاسو سره یو. په خپرونه کې په واړه کې د شلو مړو موندل کېدو، په کراچۍ کې د هدفي وژنو، د ترهګرۍ په اړه د پښتونخوا اطلاعاتو وزیر څرګندونې، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیزې خبري غونډې، او په شمالي وزیرستان کې د زده کوونکو د اندېښنو رپورټونو ترڅنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال تازه خبرونه له بوریوال کاکړ اورو. لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان پوځ وایي په خبر ایجنسی کې د شلو وسلوالو مړی میندل سوی دی. په کراچۍ کې د هدفي وژنو او تشدد په تازه پیښو کې د یو پولیسو سرتیري په ګډون اته کسان وژل سوي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون وایي چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر 1,00,000 زیات کسان وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي پرون ماښام د قبایلي سیمې خیبر د باړي پاکا خلو کې د شلو کسانو مړی میندل سوی دی چې په ډزو وشتل سوی ول. د پوځ د اطلاعاتو د څانګې ISPR یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان وسلوال ول چې په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وایي د دې کسانو پیژندګلوي لا نه ده سوی، او دا مړی بیګا له شپې خاور ته سپارل سوی دی. تر اوسه آزادو سرچینو دا تصدیق نه دی کړی چې آیا دا مړی د وسلوال ول او کنه ولسی خلکو. هیڅ یوې وسلوالې ډلې هم په دې اړه لا څه نه دي ویلې. دا مړی خبریالانو ته هم نه دي ښودل سوی. د خیبر ایجنسۍ په باړه کې له تېر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي چې وخت ناوخته پکې داسې پېښې رامنځته کېږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تشدد په پیښو کې تېره شپه د یو پولیس سرتیري په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي چې په وژل سوو کې د دوی د ګوند غړي هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان تېره شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې وژل سوي دوه غړي د دوی د ګوند سره تعلق لري.
درو جماعتینا لس منټه مخکې پیر آباد قصبه کې زمونږ د پارټۍ د وارډ سینیئر نائب سترو بچا حسین نومېدو کور درلو. په دغه وخت کې دوه درې کسان راغله په هغه باندې ډزې وکړې چې د هغې سره هغه شهید شو. د هغې نه پس د هغه رور عابد نومې و، هغه په دغه ملزمانو پسې روان شو. منډه پسې والله چې په هغه باندې هم فایرینګ وکړو، او هغه هم په موقع باندې شهید شو.
بشیر جان زیاته کړه چې لکه راهیسي په کراچۍ کې د بلدیتي ټاکنو خبرې پیل سوي دي، نو ترهګرو د دوی د ګوند پر غړو او مشرانو بریدونه زیات کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په یو خبر پاڼه کې د دې پیښې په کلکه غندنه کړې ده، او د قانون پر پلي کوونکو ادارو یې غږ کړی دی چې د دوی د ګوند غړي دي له ترهګرو وساتي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پاسپورت دفتر ویلي د دې سیمې اوسیدونکي کولای سي چې له دفتر خپل نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د سیمې چارواکو دا ګام تر هغه وروسته اخیستی دی چې تېره اونۍ مشال ریډیو د یو شمېر هغو کسانو ستونزې خبرې کړې وې چې د پاسپورټ په ترلاسه کولو کې درلودې. د پاسپورټ د دفتر مرستیال مشر محمد رحیم بیګاله مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله پاسپورټونه نه جوړېدل.
مسئلہ و ٹیکنیکل اگے دی وجہ نہ پاسپورٹوں لج مسور اس پاسپورٹوں تو لگ سدلی دی چا ہاں دخل کڑی دی دلتا جمع شوی دی اگو خلق کو تدائم ریکویسٹ تا چا اگا د خپل ٹوکن خپل شناختی کارڈ او خپل درسی او پاسپورٹ تیو اوخلی.
د شمالی وزیرستان خلقوای ل شپوج میاشتو راہسیہ پاسپورٹوں پا دفتر کی سارو. د افغانستان سرحدي پولیس وایي د تورخم په سرحد کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان په داسې حال کې نیولي دي چې چاودونکي مواد او د تخریبي فعالیتونو لپاره نور وسایل ورسره وو. د ختیځ زون د سرحدي پولیسو د کتی درستیزوال محمد ایوب حسین خیل وای چې دا کسان پرون سهار هغه مهال ونیول سو چې له تورخم څخه ننګرهار ته ننوتل.
د تورخم په بندر کې د کشپی اطلاعاتو د راپورونو په اساس باندې زمونږ د تورخم منصوبینو وشو کوي چې درې قضیه لاسته راوړي چې د دوی په تور باندې څلور کسانه چې د څلور کسانو له جملې نه یوه زنانه د موادو سره دوی نیول شوي دي.
د حسین خیل په وینا له دې کسانو څخه مخابرې وسلې او تبلیغاتي پاڼې هم نیول شوې دي. په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو چارواکو ویلي چې نیول شوي کسان به د نورو پلټنو لپاره مسؤولو ادارو ته وسپاري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر یو لک زیات کسان وژل شوي دي. د شام په روان کړکیچ کې د وژل شوو کسانو شمیر تیرې میاشت درې نوي زره ښودل شوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي د شام له حکومت او وسلوالو مخالفینو غوښتلي دي چې د دې هیواد اتم ویشت میاشتنۍ کړکیچ ته دې د پای ټکی کېږدي. بان کی مون زیاته کړې ده چې د شام د بحران لپاره د سولې د یو کن نړیوال کانفرنس ژر تر ژره جوړول اوس یو اړتیا ده. بان کی مون دا څرګندونې پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره تر کتنې وړاندې کړې دي. امریکا او روس هڅه کوي چې په شام کې د یو لنډمهاله حکومت پر رامنځته کولو د سلا کېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مرسته په جنیوا کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي دي چې د مصر د پوځ لخوا د حکومت نسکورول کودتا نه بولي. په دې توګه سپینه ماڼۍ کولای سي چې له مصر سره د یو نیم ارب ډالرو خپلې کلنۍ اقتصادي مرستې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیم برنز دا اعلان پرون د کانګرس د استازو د جرګې له غړو سره د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې وکړ. له دې یوه ورځ وړاندې واشنگټن مصر ته د څلور اف شپاړس نومي جنګي جیټ الوتکو استول ځنډولی و. د امریکا د قوانینو له مخې که حکومت د جولای پر درېمه نیټه په مصر کې د ولسمشر محمد مرسی د حکومت نسکورول یو کودتا وبولي نو بیا امریکا نسی کولای چې له مصر سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه ملو مشال رادیو واوریدل. تاسو موږ غاک په منځنۍ صفه شپک سوي ویش کلو هرتز اوري. همدار از موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ او پر ټوئیټر او فیسبوک هم تازه خبرونه خبرونه او تبصره او شننې ترلاسه کولای شئ. د قبایلی سیمې خیبر په باړې کې د شلو کسانو مړی موندل شوی چې چارواکي وسلوال بولي.
دا شل کسان لاسونه چې کوم دي هغه نه راوړل او تر اوسه پورې د هغې شناخت نه دی شوی.
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند غړو په ګډون اته کسان وژل شوي دي.
اوس خبره دې هڅه راځي زموږ د کور دروازې پورې هم صبردار خلک راځي او بای کې ډزې کوي او مرګري وژني.
د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي په سیمه کې د جنگي حالاتو له کبله د ترهګرۍ پېښې روانې دي. د شمالي وزیرستان د دیارلسم او څوارلسم ټولګي زده کوونکي وایي د کرفیو له وجې یې پرچې نوې ورکړې او اوس یې حکومت غږ نه اوري. او په روښانه مستقبل خپرونه کې په روسیه کې د تعلیم په اړه معلومات ترکو.
دلته تقریبا داسې فکر وکړو چې د یو سلو پنځه څلوېښتو مملکتونو محصلین په زده کړو باندې بوخت دي.
دا نور سره د تبصرو شننو په دې خپرونه کې اورئ له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو. پاکستانی چارواکي وایي پرون ماښام د قبایلي سیمې خیبر باړې په اکاخېلو کې د شلو کسانو مړی موندل شوي دي چې په ډزو ویشتل شوي ول. پوځي چارواکي وایي دا کسان وسلوال ول چې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. انتظامی چارواکي وایي د دې کسانو پیژندګلوي لا نه ده شوې او دا مړی بېګا د شپې خاورو ته سپارل شوي دي. تر اوسه آزادو سرچینو دا تصدیق نه دی کړی چې آیا دا مړی د وسلوالو ول او کنه د ولسي وګړو. هیڅ یوې وسلوالې ډلې هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا مړی خبریالانو ته هم نه دی ښودل شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR یو چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسۍ د باړې پاکاخېلو زاوه او خاونګي سیمه کې د شل وسلوالو مړی موندل شوی دي چې په ډزو ویشتل شوي وو. دوی وویل چې دغه وسلوال پاکاخېلو سیمه کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي او چې پرون یې کله په دې سیمه کې د لټون عملیات کول او دغه سیمه پاکوله، نو دغه مړی ورته تر لاسه شول او د شاکس لیویز مرکز جمرو ته یوړل. د دوی په وینا په دستي توګه یې پیژندګلوي نه شو په ډاګه کولی چې د کومې وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د خیبر پولیټیکل انتظامیې د یو چارواکي په وینا دغه وژل شوي وسلوالې تیره شپه د شاکس لیویز مرکز سره نږدې خاورو ته سپارلې دي، خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق کیږي چې دا وسلوال وو او که ولسی وګړي دي، او نه هم د دغو وژل شویو کسانو خپل خپلوانو تر دې دمه څه ویلي دي او دغه مړي میډیا ته هم ښکاره نه کړای شول. د اکاخیلو د دغې پیښې په هکله باندې یو ځایي خبریال محبوب شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
دا خو د باړې چې کومه اکاخیلو سیمه ده، په دې کې دغه پیښه رامخته شوې ده. په دې کې د شلو کسانو مړو اطلاع سیکورټي فورسز زموږ چې کوم د باړې خسدار دي هغې ته ملاو شوې وه. هغې چې کومه نفري وه بیا هلته ورغله، د هغې سره دا شل کسان لاشونه چې کوم دي هغې نه راوړل او شاکس لوی سینټر ته د شناخت لپاره راوړل، خو تر اوسه پورې د هغې شناخت نه دی شوی. د بیګا د شپې زمونږ ځینې ملګري د میډیا هغې ته راغلي وو، خو هغې ته د کوریج موقع ورنه کړه.
د پوځي چارواکو په وینا په دې وروستیو کې یې د باړې پاکاخیلو سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پراخه کچ عملیات ترسره کړي دي او د هلیکاپټرو په مرسته یې هم د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي، چې په نتیجه کې یې په دې تیرو دوه اونیو کې یو شمیر وسلوال وژلي دي او د دوی سرتیرو ته هم پکې زیانونه اوړېدلي دي. دوی زیاته کړه چې د اکاخیلو خاونګۍ سیمه د وسلوالو مضبوط پټنځای وو او دې ځای نه به وسلوالو په پېښور، کوهاټ او اکاخیلو کې خپل فعالیتونه کول. یاد دې وي چې په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د ویلو وړ ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې هم د باړې په عالمګودر سیمه کې د اتلسو ولسي وګړو مړی موندل شوي وو، چې بیا ځایي خلکو احتجاجن په پېښور کې ګورنر هاوس مخې ته ایښي وو او خپل خپلوانو یې د وژلو تور په امنیتي سرتیرو باندې لګولی وو، خو امنیتي سرتیری په بیا بیا په باړه کې د عامو خلکو د وژلو نه انکار کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او تاوتریخوالي په پیښو کې بیګا شپه د یو پولیس په ګډون اته کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په وژل شویو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي. د دوی په خبره له هغه وخته چې په کراچۍ کې د بلدیاتي انتخاباتو هلې ځلې پیل شوي دي، د دوی د ګوند غړي وژل کېږي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر جان مشال راډیو ته ویلي وسلوال د دوی د کور تر وره ورځي. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د کراچۍ په قصبه کالونۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو دوه کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري بشیر جان تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي دي وژل شوي دواړه کسان د دوی د ګوند غړي وو.
د روژه ماتی نه لس منټه مخکې پیر آباد قصبه یو علاقه هغې کې زموږ د پارټۍ د وارډ سینیئر مایب ستر و باچا حسین نومېدو، کور ته تللو په دغه وخت کې دوه درې کسان راغلل او په هغه باندې ډزې وکړې چې هغې سره هغه شهید شو. د هغې نه پس د هغه رور عابد نومې و، هغه په دغه ملزمانو پسې روان شو، منډه پسې واله چې په هغه باندې هم فایرینګ وکړو او هغه هم په موقع باندې شهید شو.
بشیر جان زیاته کړه د کله راهسې چې په کراچۍ کې د بلدیتي ټاکنو خبرې شروع شوې، یو ځل بیا ترهګرو د دوی د ګوند په غړو او مشرانو حملې تیزې کړې دي. د هغه په خبره د کراچۍ ګڼ شمېر پښتانه د دوی د ګوند ملاتړي دي او د دوی مخالفین د دغې ملاتړ څخه د ډار له کبله د دوی د ګوند پلویان په نښه کوي.
تیاره په کراچۍ کې یا په ټول ملک کې بلدیاتي الیکشن کېږي، په مونږ باندې دا الیکشن شاید مونږ د الیکشن ته پرېښودل نه غواړي او یو ځل بیا د واګېږي، لیکن په کراچۍ کې خصوصي توګه باندې مونږ په نښه کړي وو. دا بل ورځنۍ واقعې نه پس مونږ بیا اعلان وکړو چېرې د باچا خان مرکز نه علاوه به نورې ټولې دفترې مونږ بند ساتو. ملګرو ته مو همدا وایي چېرا هر سړی په خپله باندې کوشش کوي چې په داسې ځای کې نه کېنئ. اوس خو خبره دې حتی راځي زمونږ د کور د دروازې پورې هم صبردار خلک راغستي او بایک ډزې کې او ملګري وژنې. مونږ په خپل موقف باندې خپل کلک ولاړ یو، د خپل موقف نه لرې کېږو نه، او زما کړي شي دا هغه خلکو غلطي یا د غلط فهمي کې مبتلای چې هغه پښتانه په زور باندې یا په وزن باندې یا په بدماشي باندې یا جیلون ته پاتول یا پټکول باندې د خپل موقف نه واړی.
د قصبه کالونی د پیخي روستو د عوامي نېشنل ګوند لخوا مشال رډیو ته په ترلاسه شوی اعلامیه کې د دغه ګوند مرکزی مشر اسپندیار ولی خان د یاد پیخي په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې په کراچۍ کې د دوی د ګوند پلویان بې وارثه ګڼل شوي دي. نوموړي په قانون نافذونکو ادارو غږ کړی دی چې د دوی د پلویانو د ساتنې په موخه دې ګامونه پورته کړي. یاد دی وی په کراچۍ کې تیر یو هفته کې د دغه ګوند په پلویانو پر لپسې درې ورته حمله شوې دي چې په ترڅ کې یې د یادې ډلې شپږ وحدیداران او پلویان وژل شوې دي. په قصبه کالونۍ کې د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو د ترسره شوې حملې پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو د دې نه مخکې د دغه ګوند پر مشرانو او کارکنانو د ترسره شوو یو شمېر حملو ذمهواری وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې نه علاوه د ښار په بېلابېلو برخو کې د تشدد پیښې هم دوام لري. د ژغورنې ادارې وایي په دغو پیښو کې تیره شپه د یو پولیس سرتیري په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي په سیمه کې د جنگي حالاتو له کبله د ترهګرۍ داسې حملې کیږي لکه تېره ورځ چې په پېښور کې د پولیسو د ساتل شوي ځواک یا فرنټیر ریزرو پر مرستیال مشر شوی و. د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت یوسفزی وویل پولیس او امنیتي ادارې اصلا حکومت چلوي او دوی به له دې ادارو سره په ګډه د حالاتو سمولو هڅه کوي. شنونکي وایي اوس د پېښور حالات د پولیسو له لاسه وتلي دي. د تیر ورځې په ډزو کې دوه کسان وژل شوي ول او د ساتل شویو پولیسو مرستیال مشر ګلولی خان ژوبل شوی و. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
تیر ورځ په پېښور کې د فرنټیر ریزرو پولیسو په ډیپټي کمانډنټ د برید روستو په لیډینګ روغتون کې د یاد برید په غبرګون کې د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت علي یوسفزی ویلي دي چې په سیمه کې د جنگي حالاتو له وجې داسې پیښې رامنځته کیږي، خو حکومت به کوشش کوي چې د پولیسو اف سي او فوج سره په ګډه د دا ډول پیښو مخه ونیسي.
دهشتګردي کې واقعات هم
گورے دد ترگرئی واقعات دی سعام حالات نه دی. حکومت خپل پورا پورا کوشش کوي، خو تاسو ته معلومه ده چې حکومت څوک چلوي؟ هم پولیس او امنیتی ادارې حکومت چلوي. په دې منطقه کې هو د جنگ غوندي حالات دی، نو د دې لپاره مونږ پورا پورا هڅه کوو او د پولیس اف سی او پوز ټول سره به په ګډه د دې ځای د حالاتو د سمولو کوشش کوو.
تو اب یہ تو ایک سب سے مل کر یہاں کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
خو بل خواتا د دیپای چارو کوها او د پختونخوا د پولیسو پخوانی ای جی پی ملک نوید مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ترګری د ستونزې په ضد ادارې، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یو ډول فکر نه لري، نو ځکه د ترګری د مقابلې په لړ کې د ستونزو سره مخ دی.
چې د ملک کې کم قوتونه دي، کم فوج دی او که انټرنیسی دی او که پولیټیکل ګورنمنت دی او که سیول سوسایټی دا او که میډیا دا، دا ټول خلک چې دی نو په یو ویو لینس باندې پکار دي چې دی کې فرق نه وي په سوچ کې. د دې سوچ کې هماهنګي پکار ده. کله پورې هماهنګي نه وي راغلي نو تاسو ته یو مشترکه دښمن وي.
په پښتونخوا کې د ترګرۍ او هدفي وژنو زیاتره پیښې په پېښور ښار او د پېښور په مزاپاتي سیمو کې رامنځته کیږي. په دې لړ کې په پېښور کې په امنیتي چارو نظر لرونکي خبریال علي حضرت باچا مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د محل امنیتي کنټرول د پولیسو د لاس نه وتلې دی.
جرائم پیشہ خلق راوڑی دل تک جرم نو کیا اور بے پاسانے تراغی لڑ اوز دا پولیس دا وینا نا چے اگر جرائم پیشہ خلق چی دی آپ ایک اور کے دن راغلی دی اور داغی مخبران ہم دلتا موجود دی آگی تا گاڑی ہم پروائیڈ کئی اور آگی اوز دا سے دا پولیس نا دا آگی نیٹورک چی دی آگا تیز دی.
دا یادوانی ورلا چی پا خیبر پختنخواہ کی دا پاکستان دا تحریک انصاف دا اتحادی گوندونو دا واک سنبالول ورستو پا یو شمیر بمی چاودنو او هدفي وجنو کې د پښتونخوا د اسمبلی د دوه غړو په شمول یو شمیر امنیتي سرتیری او ولسی وګړي وژل شوی دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې ترسو په مرکز کې د ترګرۍ د مخنیوي په لړ کې یو قامي تګلاره نوې جوړ کړې شوی، نو تر هغې په دې حالاتو قابو موندل مشکل دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د دیارلسم او څوارلسم ټولګي څخه د پاسه سلز د کوونکی وای د نایلان شوی ګرځبندی زیا کرفیو لکبله دوی امتحاني پرچې نه دی ورکړي. د دوی په خبره احتجاج هم کړی و او لټولو واکدارانو سره اړیکی هم نیولې وي، خو د دوی خبره هیڅ کس وانه وریده. زده کوونکی وای ک دوی ته د پرچو بیا ورکولو اجازه ورنکړل شو نو ټول کال یې ضایع کیږي. د مشال اړیو خبريال رپورټ راکوي.
د شمالی وزیرستان یو شمیر سیمو طالب علمان چې په سیمه کې د دیارلسم او څوارلسم ټولګي امتحان ورکړی وایي د جون په نولسمه نیټه ایشا ټل، محمد خیل او غلام خان امنیتي پوستو باندې غیر اعلانیه کرفیو له وجې د یو سلواته شاګردانو د فزیکس، انګلیش او باټنی پرچې پاتې شوې دي او دوی په بیا بیا پولیټیکل انتظامیه او بنو یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجی کنټرولر ته خپل فریاد کړی چې دا کرفیو له وجې پاتې شوی پرچا دې ورنه بیا واخیستل شي. خو دا دوی په مطالبه هیڅ غور نه کیږي او دغه یو سلواته شاګردانو پوره کال ضایع کولی شي. د میران شاه پوسټ ګریجویټ کالج څوارلسم ټولګي زده کوونکی سید محمد وایي د ټولو واکمنو دروازې یې ټکولې دي خو نا امیده واپس وګرځي.
108 کسونو په دغه پر نه پوتی درې په پر بده شوی دی. هېدا لاندې کافی په وجه سره احتجاج مو وکړ، پولیټیکل انتظام یې تور غلی، بلکې یو ورته نه درې ور وی غلی. اډیشنل پولیټیکل چې کوم دې میجه مرن صاحب مسته ویل چې څه به مزید په نه بعد متمر درې مسه اندره څه پوښتنه څه کور پوښتنه کول. کنټرولر تور غلی، کنټرولر مسته لیټر ورته چې میج بالکل دانه مانی دا ورته مو کنسل کړی دی چې کینسل کړو. مطلب میج سیر لوټ په کوم طرف چاته می سولو کې ته می پر یو دوه
نظیر الله وای غیر اعلانیه کرفیو وجای پرچے پاتے شوے کا انتظامیہ دا او کا بورڈ چاروا کی دی سزا شاگردانو تا ورکوی
شما تا دخلی خیال لگانا یونیورسٹی شد دخلی اخلی مطلب سمیش تعلیم خواستی بیاد خواند رج پدان عبدال بیادن دانو کسان پش اروشی چی مکمل کل میشی مطلب یو خدا دو چی میشو مکمل کریر دا باشو کانا که دایشی میش نسبت پدا پا وجب پتے گشی کچولی چی میش حوصلی ختم میشی بیستی خو میشتا به پر انتظام مطلب چی کانا چی میش دا کل میش نشی کرفی دی دا چانک کرفی ولگا داشت میش کل کسور نشتا جویس کانٹرولر ولی میش تارو ترائی آویزی پولٹیکل انتظامی میش تارو دو آخر کار میش فمان چی بشت سوال
خیال محمد وای خپلا وسای ټول لارې وسارلې چې د امتحان حال تا ورسی خو ورته هیڅ اجازه نه و او نن یې پرچا هم دوباره نه اخیستلې شي.
همشته وایي چې موږ ورته پوسټر سره دی د دینه وکړل 15-16 کیلومتر مینوم شاله رنو چې په شو وتلې بیا ونه پر شو دی ګاډي طریقه هم بالکل نه و. همې څنګه چې دریا ټوچې چې بدا شو وتلې بیا وټه ځوالي هر کار سیمشته وایي چې نو په شی پر دینه ګاډي پر دی هر طریقه اپلای دو نه پر شي سیدا سیمې ایس کا سور پولیٹیکل دا اڈیشنل پولیٹیکل دا احتجاج او ترا تھا وک مظاہرہ وکړل او نر بل کوئی وا طریقہ نه جوړی ایمی سکول دا کی دی میر باس کری پیرا تا باشو
کلامو چې په دیاړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سره دا اړې کو نیولو هسا وکړه نو دا دوی سره په خبرو کې بریالي نشو او دغه شان مو د شاګردانو دغه غوښتنه د بنو یونیورسټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي کنټرولر اکرام الله منظور مخې ته کې خوده. دوی او پولیټیکل انتظامی دوی ته نه دی ویلي چې په کومو سیمو دغه کرفیو لګول شوی وه او نن د انتظامی لاړخه ورته تازه ریپورټ راغلی چې دوی به وړاندې ورته سه لاره وګوري. خو د ده په وینا بهتره به وي چې دغه شاګردان درې میاشتې پس سپلیمنټ امتحان لپاره تیاری ونیسی.
میشتو خو چې کوم سټوډنټس یو اپلیکیشن راغله هغه شدا ذکر نشته چې دغه ریښتانه نشته. نن مو ته یو لیټر راغی د پولیټیکل اډمنستریشن دغه باره شدا وردا د چې پولیټیکل ته ریکوست کړل چې میر د پرچا د بیا وشي هغه ز فردر ورو پوس هاي اپ تا ګور وچ مرزاد چې هغه مو ته په دغه باندې سوی سیمین د پاس سپلی راوند په سپلی شې دی پی شي او ټول تقریبا 130 کسون دي.
پاسې ما کې موجود یار لسام او لسم ټولګي د غزده کون کی وای دوی هیڅ کسور نه لري او پرچې د انتظامی لاړخه غیر اعلانیه لګول شوی کرفیو په وجه پاتې شوی دی.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. پاکستان ویلی له افغانستان سره خو اړیکې غواړي او دا خبره د پاکستاني چارواکو له بیانونو جوتیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند اعزاز احمد چودري خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویل هغه شرطونه یې نه دي لیدلي چې د افغان ولسمشر لخوا اسلام آباد ته د سفر په اړه ایښودل شوي. دا هم ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر با هم پاکستان ته ځي خو لا نیټه نه ده معلومه. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د خارجه دفتر ودانې کې اونیزه خبری غونډه ته د خطاب په وخت د اعزاز احمد چودري وینا وا چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي او د دې عکس د وزیر اعظم او ولسمشر په بیانونو کې هم لیدل شي. د سرتاج عزیز د کابل د دورې په حق لا دی او تپوس په جواب کې ویان وې د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د سفر د پاره ایښودې شوې شرطونه نه دي لیدلي. د زیاتوي
د وزیر اعظم د سلاکار افغانستان ته سفر د دوه ملکونو د اعلی چارواکو ترمنځ لومبه سفر وو. هلته چې کوم ملاقاتونه وشو هغه ډیر په خما هول کې وو. د وزیر اعظم لخوا افغانستان ولسمشر ته د دورې بلنه ورکړل شوې ده کوم چې هغه ومنله، خو د دغه دورې لپاره لانیټه نه ده ټاکلې شوې او دوه ملکونه په دې کار کوي. بل ما هغه شرطونه نه دي لیدلي کوم چې تاسو یادوي. ما دې لړکی د میډیا رپورټونه لیدلي، خو مونږ هیله لرو چې پاکستان افغانستان به په هغه ایجنډا کار کوي د کوم ګټه چې دوه ملکونو او سیمې ته رسي، او په دې سوچ با پاکستان د افغانستان سره بیا هم رابطي کوي.
د ډرون ریدونو په حق لا دی وي پښتنې په جواب کې بیان وي پاکستان په دې معاملې اواز پورته کړی دی او اوس ټول نړۍ کې په دې باس روان دی، خو پاکستان غواړي دا معاملې امریکا سره د خبرو اترو د لار هوار کړي. د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په حق لا د اعزاز احمد چودري وینا وا
موږ فکر کوو چې د پاکستان او امریکا تعلقات یو هم تعلقات دی. د دې ډیر اړخونه دي او یو پراخه ایجنډا لري چې په کې دوه ملکونه د یو بل سره مرستې کوي. ډیر داسې سيزونه شته چې په هغه زموږ اتفاق دی او بعضی داسې هم دي چې اتفاق پرې نشته، او دا په هر تعلق کې وي. او زه دا تعلق په لفظونو کې نشم تقسیمولی، خو زما باور دی چې موږ امریکا سره تماس کې یو او د امریکا لخوا د اعلی پای دورې ته سترګې په لار یو چې ورسره به رابطې روانې پاتې شي.
د ویان په خبره د امریکا د خارجه چارو سیکرټری به د پاکستان سفر کوي، خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې. د یو بل تپوس په جواب کې ویان وې چې تر دې دمه د پاکستان او امریکا ترمنځ د ملزمانو د تبادلې څه قسمه لوزنامه نشته. البته هیله ده چې په داسې چارو به ډیر زر د دوانو ترمنځ خبرې اترې شروع شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم یو بل رپورټ ته افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي تیر ورځ بهرنیو سرتیرو غزنی ښار ته څیرمه عملیات کړی دي چې پکې د یو قومندان په ګډون څلور وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه ژوندي نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو سره وسلې او یو ځانمرګې حملې لپاره کاریدونکي واسکټ هم نیول شوی دی. د مشال راډیو خبریال سید شاه سقیم تفصیل راکوي.
چارواکي وایي تیر ماښام د غزنی ښار اړوند په مشکان سیمه کې ګډو ځواکونو د طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د طالبانو یو تن وتلی جنگي قومندان له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی او پنځه نور وسلوال ژوندي نیول شوي دي. چارواکي د طالبانو د وژل شوي قومندان نوم ملا معاذ ښيي. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي له وسلوالو سره وسلې او د ځانمرګو یو واسکټ هم نیول شوی دی. د ده په خبره ملا معاذ بل ځان سره ځانمرګي ګرځول او وخت نا وخت به یې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه هم کول. په دغه سیمه کې د طالب وسلوالو یو خطرناک ګروپ ځای پر ځای شوی و چې مشري یې ملا معاذ کوله. له ډېره وخت راهیسې دغه کس په سیمه کې فعال و چې له ځان سره به یې ځانمرګي برید کوونکي ګرځول، ماینونه به یې جوړول، چاودنې به یې کولې او پر ګډو ځواکونو به یې بریدونه هم کول. د دغو عملیاتو پر مهال چې هوایي ځواک هم پکې برخه اخیستی، ملا معاذ له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی او پنځه نور ملګري یې د ځانمرګو له یو واسکټ سره ژوندي نیول شوي دي چې اوس د امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. ځینې سرچینې وایي وژل شوي او نیول شوي طالبان د یو کور په حوض کې لمبېدل چې هوایي ځواک په نښه کړي دي. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. وړمه ورځ د اندړو ولسوالۍ په جوی چار کلي کې هم په یو جومات کې چاودنې پنځه تنه وسلوال وژلي وو.
مشال ریډیو
په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د مشال رادیو ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک د مشال رادیو پانه خوخه کړئ. د فیسبوک د لټون ځای ته ورشي او هلته مشال رادیو ولیکي او د مشال رادیو پانه پیدا کړئ او له تازه خبرونو، تبصرو، شنونو او خبرونو خبر شي. ورزو بوریوال کاکړ ته د دې محل د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې.
د پاکستان پوز وای په خبر ایجنسی کې د شلو وسلوالو مړی مندل شوی دی. د پوز د اطلاعاتو د څانګې یا ایس پی آر یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پړوز وشتل شوی مړی تیر ماښام د خبر ایجنسی د باړې پاکاخیلو کې مندل شوی دی. بل پلو د خبر پولیټیکل انتظامی د یو چارواکي په وینا وجل سو وسلوالو مړی تیر شپه له شاکس لیویز مرکز سره نږدې خاور ته سپارل دي. خو آزاد سر چډنو د دې پخلنې دی کړی چې آیا دا مړی د وسلوالو کنه دا مخلګو. د پاکستان په کراچی شهر کې د هدفي وژنو او تشدد په تازه پیښو کې د یو پولیس عسکر په ګډون اته کسان وژل شوی دی. د امنیشنل ګوند چارواکي وایي چې په وژل شوو کې د دوی د ګوند دوه غړي هم شامل دي. اسفندیار ولی خان د دې پیښو په کلکه غندنه کړې ده او د قانون پلي کوونکو ادارو څخه غوښتي چې د دوی د ګوندونو امنیت وساتي. د خبر پښتونخوا په بونو کې د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان پاسپورت دفتر ویلي د دې سیمې اوسیدونکو کولای شي چې له دفتره خپل نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي. د سیمې چارواکو دا ګام اتر هغه وروسته اخیستی دی چې تیرونی مشال ریډیو د یو شمیر هغو کسانو ستونزې خبرې کړي وي چې د پاسپورت په ترلاسه کولو کې درلودې. د افغانستان سرحدي پولیس وایي د تورخم په سرحد کې یا د یوې ښځې په ګډون څلور کسان داسې نیولي دي چې چاودونکي مواد او د تخریبي فعالیتونو لپاره نور وسایل ورسره وو. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون وایي چې د شام په کورنۍ جګړه کې تر یو لک زیات کسان وژل شوي دي. د شام په روان کړکیچ کې د وژل شوو کسانو شمیر تیر میاشت درې نوي زره ښودل شوی و.
د خبرونو لنډیز مله بشال راډیو واوري د ویاند وو بوریوال کاکړ او سمرزو اسلام آباد ته حالت مشال راډیو خبريال سراج زهير د پاکستان د نننې ورځې لبرسپانو اداري راخستي دي او مهمه برخه په دغه رپورت کې وځای کړی دي.
جنگ ورسپان خپل اداري کې وایي چې سکر کې تر هغه د ایسای په ځای دفتر برید وکړو. دوی اول خپل گاډي چې د بارودونه ډکو د دفتر سره او جنگولو چې ور سره د وداني لوی برخه ته زیان ورسېدو او بیا د وړو او لوی وسلو سره دزي شروع کړي چې نتیجه کې د ایسای تقریبا سلور افسران مړ شول. جوابي کاروایي کې درې تر هغه او جلی شو او یو ژوندې ونیولې شو. اداري وایي چې د ایسای پرنګ په حساس دفتر داړون به برید نه دی بلکې د دې نوړان هم په مهران بیس اف ای ای دفتر جی ایچ کیو او دغه رنگ په نورو مهمو ځایونو هم حمله شوې دي. خو افسوس داري چې د دې باوجود نه خو د تر هغه مخنیوي د لپاره سکوټلي ګامونه پورته کړی شو او نه دا قسمه حساسو ادارو د خپل حفاظت لپاره سو کړه. اداریا اخیر کې وایي چې د وزیر اعظم په هدایت په قومي سلامتي پالیسي کار روان دي چې په کې د استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو زیاتولو او معلوماتو شریکولو په چارو غور کوي او هیله ده چې دا به ډیر زر لکریشی زکه چې د ترهګری ختمون لپاره دا ضروری ده چې د ترهګر خپلو کې رابطې مات کړي شي او بیا څوک چې د دوی مرستې کوي یا ورته پسنه سره جوړ امدادي یا ټکنیکی مرستې رسوي باید چې د هغوی پتا ولګول شي او د دوی ختمه وشي. د پیښور نخ پرېدونکې د پښتو وحدت رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچي حالات په ټول هیواد اثر غورځوي او د امن لپاره به د سن حکومت رستا کوي. اداري وړاندې لیکي چې کراچي کې د عام خلکو په وژنه د ملک د نورو صوبو او وفاق سره سره د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او ولس د سخت فکرمندۍ سره مخ دي. اداري وایي چې کراچي د معیشت په حواله د ټول ملک لپاره د ملا د تیر حیثیت لري او دغلته اړې غړې مرګ ژوبلا بدامني او خراب حالات نه صرف دغلته په کاروبار بد اثر غورځوي بلکې د دې خرابو اثراتو نه به د پاکستان هیڅ یو برخه بچ پاتې نه شي. د ادارې په وینا چې د کراچي په دې بدو حالاتو دولت د اکثریت فکرمندي په خپل ځای خو دې لړکي ضرورت دا محسوسيږي چې کا هر څنګه وي خو چې دغلته نور امن بحال شي او بدامنی ختم شي. که دا وخت هم د کراچي حالات غوره نه شول نو د بدو اثراتو په ولکه کې به یې ټول ملک راګیر شي چې ورسره د راتلونکي وخت تاریک کېدو یره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي په دې هیواد کې ټاکنې پرته له لانجو او ستونزو نه کیږي. دا خبره ورځپاڼې د دې هیواد ولسمشریزو ټاکنو په اړه کړې ده. په لیکنه کې راغلي دي چې مسلم لیگ نواز د ولسمشریزو ټاکنو نیټې په اړه انتخاباتي کمیشن قائل نه کړای شو او موضوع اوس لسترې محکمې یا سپریم کورټ سره ده. بل پلوه امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د قانون سر لوړۍ ودې لپاره یوې ادارې ته د ټیکې ورکولو په موضوع مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو تفصیل له ګلایاز اورو.
ډان ورځپاڼه په خپله ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې ټاکنې د لانجې نه بغیر ممکن نه وي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د ولسمشریز ټاکنو لپاره د نیټې ټاکلو وروسته مسلم لیگ نواز ګوند دا خبره په ګوته کړه چې په دغه نیټه به وشتمه روژه وي او خلک به په عبادتونو کې مصروف وي. د دې ترڅنګ د روژې په آخري اشره کې خلک عمرې لپاره هم ځي او خپل ځان عبادتونو کې نور هم مصروف کړي. خو د ورځپاڼې په ادارې کې راغلي چې د ولسمشریز ټاکنې له خپلې نیټې نه یوه اونۍ وړاندې د کولو نور وجوهات هم شته. که څه هم مسلم لیگ نواز ګوند به په اسانۍ سره په دغه ټاکنو کې بریالي شي خو دوی غواړي چې د دوی د ګوند یو غړی هم د ووټ اچولو نه پاتې شي. ادارې زیاتوي چې مسلم لیگ نواز ګوند د ولسمشریز ټاکنو رامخې ته کولو په اړه الیکشن کمیشن قانع نه کړی شو نو ځکه یې په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو. ورسپاڼې کې راغلي چې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د نیټې اعلانولو حتمی اختیار الیکشن کمیشن سره وي او د سپریم کورټ لخوا مداخلت سمه خبره نه وه. د پاکستان الیکشن کمیشن یو آئینی اداره ده او د 13 او 19 ترمیم لاندې ورته خود مختار حیثیت ورکړی شوی دی. همداراز د منتخب شوو پارلمان غړو هم د آئینی ذمہواري جوړیږي چې د ولسمشریز ټاکنو لپاره رای واچوي. که څه هم د روژې په وشتمه 3 بجې ووټ اچول لږ ګران دی خو ناممکن نه دی. د دې ترڅنګ د پارلمان یو غړی هم دا نشي ویلی چې د اختر نه 100 ورځې وړاندې کور ته تلل غواړي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې د ایسوسیټډ پریس اژانس یو مقاله خپره کړې. ورسپانې لیکي چې د امریکا فدرالي سارنوالو ویلي په افغانستان کې یو ادارې ته ټیکه ورکړې شوی چې په هیواد کې د قانون حکمرانۍ ته وده ورکړي خو دغه اداره بنیادي معیارونه نه دي پوره کړي. ورسپانې لیکي چې د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا د سارنوالو دفتر د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته یو لیک استولې چې پکې ډېر جدي نیمګړتیاوې په ګوته کړې شوې دي. د روم میشته دغه اداره د افغانستان د انصاف روزنې او د انتقال پروګرام موصول ده. پر دې موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سندي ویلي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د قبایلی سیمې خیبر انتظامی چارواکو په دې سیمه کې د ولس تر شکایت وروسته د اسنادو نه لرونکو جالي طبي لیبارټریو او په لیبارټریو کې د کارکونکو پر ضد د سخت ګام اخیستو پریکړه کړې ده. چارواکي وایي په سیمه کې به د ټولو لیبارټریو کاغذونه جمع کوي او د روغتیا له ادارې به یې ارزونه کوي. چارواکي زیاتوي که چا سم او کره اسناد نه لرل نو هغه لیبارټری به تړل کیږي او کارکونکي به یې بندي کوي. په دې اړه له سیمې د مشال راډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
پولیټیکل چارواکو په خیبر ایجنسی کې په لزګونه شخصي میډیکل لیبارټریو او په دې کې کار کوونکو لیبارټری ټیکنیشن د اسنادو چک کولو پریکړه کړې ده. پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې سیمه کې په کومه لیبارټری کې لیبارټری ټیکنیشن سره سند او د صحت محکمې اجازتنامه نه وي نو د هغوی پر ضد به سخت ګام پورته کوي او د دوی لیبارټری به هم بندولی شي. په دې حکله د لنډی کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان مشال ریډیو ته وای
دا د عوامو شکایت د دمون ډیرو کسانو دلته وج دا کمی لیبارټری چې دي کنه د کم کسان دي کنه دا لکه کوالیفاید نه دي او د دې کوم قوایف چې دي امو را جمع کړل ا قوایف اوس موږ لیګو چې کم د کم کنسرن ډیپارټمنټ سي غینه به موږ ویریفای کوو چې کله دا ویریفای شي نو غینه پس به موږ چې کم سړی فرصا چا سره اتورایزیشن نشته دي هغه خلاف موږ سخ اکشن اخلو. بیا
دا چې د خیبر سیمې ځای خلک د پولیټیکل چارواکو د غیګام ته څنګه ګوري په دې حق لا د یاد سیمې او مشر ملک نوشاد وای
حکومت چې کوم قدم نندلی باټرو خلاف خښته په دې باندې موږ ډیره خوشاله ښکار
کوو عوام خو پکار دی چې حکومت کوم قدم اخشته چې په دغه باندې پوره پوره سخت اکشن واخلي ځکه چې دغه له پکار دی چې کوم کوالیفایډ کسان دي چې هغه لیبرټری په ځای پات شي او چې دغه کوم کسان دي چې هغه غیر کوالیفایډ دی هغه بیا هم دغه هغه لرادرم لیبرټری لرادرم یو خلکو ژوند سره لوبې کنه نو پکار دی چې دا کسان جیل ته ولګي او پوره پوره پابندي په ولګي و دکانونه یې سیل شي
او د خیبر زخه خیل وسمی یو بلتن میکایل پردی په دې حق لوای
نو دا ډېر ښه کار او ډېر ښه خبره چې عملی کې نور خو یاسې ډیریکشن نه اخلو خو چې نور عملی کې نو به ښه په ښه جرمانه ته اخلو حکومت ته جمع او سزا ورکړي کوالیفایډ کسان پر راولي
د خیبر پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به د خیبر جنسي مرکزی روختون مخې ته او په لرې پرتو کلیو کې جوړ شو لیبارټریو اسناد هم را جمع کوي او د صحت محکمې نه به یې تصدیق کوي چې د ولسی وګړو د صحت سره تړلې دغه اندېښنې لرې کړي او دغه ګام سره به ځایي ناروغ خلکو ته د خپلو ناروغیو د ټیسټونو صحیح نتیجه میلاویږي
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په بیلابیلو ضلعو یا ولسوالیو کې د ښځو ستونزو هواري لپاره په تاڼو کې د ښځو لپاره ځانګړې څانګې پرانیستې دي په دې څانګو کې به یوازې ښځې کولی شي چې له ښځینه پولیسو سره خپل مشکلات حل کړي او پر دې موضوع باندې نور تفصیل له پېښوره شبیر جان راکوي
پېښور نه علاوه سواد سوابه ډېر اسماعیل خان نوخار مردان او یو شمېر نور ضلعو او سیمو کې پټانو کې شپږ پنځوس وومن ډیسک یا د زنانو لپاره خصوصي مرکز جوړ کړی شوی دی چېرته چې کمې زنانه د نارینه پولیس سټېشن ته د خپل شکایت لپاره نشي تللی نو دغه وومن ډیسک ته به ځي او خپل شکایت په درج کوي او پولیس زنانه اهلکاران به دغلته د دوی نه شکایتونه اخلي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال ضیاءالله اپریدی مشال لیډو ته وویل چې دې ګام سره په صوبه کې ډېر ښه بدلون ناشي او د زنانه ستونزه به هواریږي
تاسو ته پته ده چې کله به زموږ خویندې میندې پولیس سټېشن ته لاړې شي نو هلته به شي نارینه خلک ناستو د هغې چې کوم شکایت و خامخا زموږ د پښتنو روایتو مطابق زموږ خویندو میندو ته به پریشانی نو دې لپاره زموږ وزیر اعلی صاحب په مشوره باندې دا یو پولیس سټېشن کې د زنانه خویندو لپاره یو کړکۍ کولو کو چې هغې باندې به زموږ خویندې میندې دي او هلته به زموږ چې کوم خور ناستی هغې ته به خپل شکایت ښه کولور سره او ډیر په حیا په پرده کې خپل شکایت درج کیږي
بلخو د زنانو د خېګړې او د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم مشره عائشه ګلاله د حکومت دا ګام ستای او وایي چې پښتنې ډیر زنانه داسري چې خپل حق لپاره اواز اوچتول غواړي خو داسې سزا نشته چې هلته دوی لاړ شي او خپل ستونزه وایي او خپل اواز اوچت کړي
چې دا کوم سنټر کولاو شولیندا د خو د باندې ډیر ضروری وي د خو د پروټیکشن د باندې ډیر ضروری دي خاص کر زموږ په خبر پښتونخوا کې چې کوم قسم له حالات را روان دي خو ستډیر مسلې خو اکثر داسې سسٹم یا سینٹر نہیں موجود ہے چلتا خزان محفوظ گنی اور لاڑشی خبر ہو کی جان دبارہ زمنگ وطن کی ڈیر خزشتہ دا سے جزان آواز چتول غواڑی خود چونکہ سسٹم نشتن تو چکلتا سے زمینوں کو لاودن شروع سے چرتم خز پولیسان ناستی ام خز کے سخلی انو ڈیر خوستہ و ہمت ملاوی کی اگئی بسی خپل کیس بلی کی نو چدا کم شرم گڑنے کی خز تھانے تتل اندا شرم بوم ڈیر حد پورے کم سے
یادونے والدا چرا زنانو دا حقوں لپارا کارکون کے تنظیم نوائی چ خیبر پختونخوا کے دوڑان دے رہم دا زنانو پولیس سټېشن او یو شمېر زنانه پولیس اهلکار اخستې شوې دي خو له زنانو پښتنو کې کمی نه او زیاتوال راغلي دي بل خو دي د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې باید زنانه فیصله سازي عمل کې شامل کړي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
او اوس هم وخت شوې دي د ونیز خبرونه روخانه مستقبل دغه خبرونه هر اونۍ تاسو ته منور شا جوړوي او په نننۍ خبرونه کې به تاسو واورئ چې په روسیا کې افغان او پښتانه زده کوونکي په څه طریقو باندې زده کړې ترلاسه کوي څه مشکلات لري څه طریقې سره تاسو کولای شئ چې هلته ورشي او اعلی زده کړې ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ خپل مختلفو څانګو کې چې تاسو تخصص اخیستل غواړئ هغه هم وکولای شئ نو راځئ چې روښانه مستقبل خبرونه واورو
د دنیا هر هیواد او په خاص توګه پرمختللي هیوادونه غواړي چې د نورو هیوادونو سره ښه تعلقات او همکاري ولري د لړ کې زیاتره هیوادونه د سیاسي او سفارتي تعلقاتو ترڅنګ د ژوند د بیلابیلو شوبو خلک خپل وطن ته غواړي چې پکې تر ټولو مهم د نوي کول د زده کړو پروګرامونه وي په نړۍ کې د تعلیم په حواله تر ټولو لوی پروګرامونه او وظیفې امریکا ورکوي دا راز یورپی هیوادونه استرالیا جاپان او روس هم بهرني طالبان ماشومانو ته د تعلیم موقع ورکوي. د روښانه مستقبل په پروګرام کې مو نن په روس کې د تعلیم په اړه خبرو. په ماسکو کې مو د پښتنو طالب علمانو د یو مشر جنت ګل زازی سره خبرې کړې. نوموړی د غاښونو طب یعنی په ډینټل میډیکل کې اعلی تعلیم کوي. د خپل یونیورسټۍ په حق لوای
د هر څه وړاندې په مسکو ښار کې د خلکو د دوستۍ د پوهنتون د محصلینو په استازیتوب زمانی کې احترامات منئ. ممکن چې ستاسو د مسکو د یونیورسټۍ په هکله اورېدلي. په مسکو کې خو ډېرې یونیورسټیانې دي، خو بیا هم یوه یونیورسټۍ چې فرینشپ یونیورسټي آف رشیا په نامه، یعنې د خلکو د دوستۍ پوهنتون په نامه یادېږي، دلته تقریبا داسې فکر وکړه چې د 145 مملکتونو محصلین په زده کړو باندې بوخت دي، چې د هغې ډلې څخه زموږ افغان محصلین چې دلته دي هم دلته تقریبا 350 او نور زموږ د کوزي پښتونخوا ځوانان هم دلته یو څه تعداد شته.
جنت ګل وای په روسي ژبه کې وظیفې ته بورس وای او د پښتنو لپاره د بورسونه شته، خو ځینې مشکلاتو له وجې ترې ډېر کم ځوانان ګټه پورته کوي او زیاتره یې بې خبره پاتې شي.
دوی د بورسونه د پاره د یو سیستم لري چې دوی اکثره د بعضي مملکتونو سره لکه هغوی سره کوم اګریمنټ کوي. دوی محصلین راغواړي په بجټ باندې چې راتلونکي کلونه چې هر څومره خپلې زده کړې درته کوي هغه باید په بجټ باندې ترسره کړي. خو ولې بدبختانه او بدبختانه اوس دغه موضوع یو رقم په بل رقم اوختي. هغه کسان چې نن سبا په لوړو چوکیو باندې دي، کاغذ څه په کوز پښتونخوا او بره پښتونخوا کې دي، هغه لږ وده پاتې شوي دي شاننه، ځکه هغه کسان چې تقریبا زورواکي ورته وایم دوی خپل کسان په هر معنا چې وي د هایر ایجوکیشن په حساب د لوړو زده کړو نه معرفي کوي چې هغه دلته هغه لوړ امتیازات هم ترلاسه کوي. ولې بعضې ډېر ځوانان د دې څخه بې برخې دي.
په دې پوښتنه چې د ماسکو په تعلیمي ادارو کې د وظیفو نه علاوه په خپل خرچه هم داخله کېدل شي، نوموړی وایي
ولې نه، دلته دا پروګرامونه هم شته. زموږ یونیورسټي چې کوم دی او دلته خوړې یونیورسټي د کوم یونیورسټي کې چې زه هم د دې په اړه معلومات درکوم، زموږ رودین www.rodin.ru www.rudin.ru زموږ ویب سایټ دی او دلته ډېر ستر یونیورسټي دی. خلک کولی شي چې خپل معلومات په پوره تفصیل سره د دې څخه واخلي. او دوی تقریبا سپتمبر کې محصلین ان سټوډنټس قبلوي او هغه کسان د دې خپل رول ان ریګولیشن د خپل قوانین ټول دلته وضع شوي دي چې مثلا د میډیکل لپاره څومره فیس دی او انجینیرینګ لپاره او د نور لپاره کومه فیسونه دي.
جنت ګل وای انټرنیټي پتا روډن ټکی آر یو یعنی آر یو ڈی این ټکی آر یو باندې چې ورشي دا پاڼه په روسي ژبه ده، خو پکې د بیلابیلو ژبو خوخي هم ورکړی شوی ده. په ماسکو کې تعلیمي اخراجاتو ته په کتو سره نوموړی وای په وطن کې پښتانه زیاتره په بې مقصده کارونو پیسې خرج کوي خو تعلیم ته ډېر اهمیت نه ورکوي.
زه فکر کوم چې نه دومره کوم زیاته نه دی، ځکه چې موږ ډېرې ځوانان چې په پښتونخوا یعنی په دواړو واړو کې چې موږ لیدلي دي، نو یعنی یقینا درته وایم چې زموږ مشران دومره دلچسپي نه لري. یعنی هغوی ډېرې داسې خپلې پیسې بېځایه مصرفوي په غټو بنګلو او په غټو بېځایه مصرفونو باندې. یعنی که چېرته خپل اولاد تعلیم ته توجه ونه کړو، لکه څنګه چې اوس ستونزو سره مخ یو، یعنی د دې نه څو چنده به مخ وو، هر کله جنګونه او مشکلات راشان دي، دغه ستونزې انشاءالله حل کېږي. زه تقریبا داسې فکر وکړي چې د میډیکل سټوډنټس دلته په انګلیش میډیم باندې هم شته او رشیا میډیم باندې هم شته. او فرق دا دی چې تاسو ته معلومه ده چې په رشیا کې تقریبا انګلیش نسبت نورو ځینو ته د سلیکټ شان کمزورې دی، او دوی اکثره مطلب دا دی چې دوی باندې د انګلیش میډیم پیسې لږې زیاتې دي نسبت دې چې په رشیا کې.
جنت ګل وای روسی ژبه په یو کال کې زده کیږي چې بیا په روسی ژبه کې تعلیم باندې لا نور کم خرچ راځي. نو موړی وای نوې تعلیمي کال د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي او د مئی د میاشتې نه پکې خلک درخواستونه جمع کوي چې د انټرنیټ د لارې په اسانه هر تن د هر ځای نه جمع کولی شي. جنت ګل نوې کولته وای
ټول هیوادوالو باندې چې څه پښتانه ورونه دي د دې ورن د دې خو د هغې خوا شي دا ټول پښتانه چې هر ځای کې دي، زه ورته هم شروع نو نن دغه حالات چې په نړۍ کې راغلي دي چې په پښتون قوم د دشهتګرد تورنیس معرفي شوی، راځي چې دینه څنګه ځان وباسو. دا زموږ فریضه ده، زموږ د مشرانو دا فریضه ده چې په خپلو اولادونو په خپلو بچیانو باندې چې څومره کولی شي د دې زمینه دې ته برابر کړي چې هغه باید تعلیم وکړي. نو زما هیله دا ده چې په هر معنا باندې چې وي په هر معنا باندې د قرآن عظیم شان د دې مبارک آیاتونو د احترام په خاطر د پیغمبر علی السلام خپل وینا او په خاطر مونږ کولې شو چې څنګه د خپل بچان خپل ځان د نور سره سیال کو. زما په اند باندې یوازینی لار دا ده چې مونږ د علم لار به خپل کو، او کچیر ته خدای مکوم داسې شاته پاتې وو نو دغه څومره مشکلو سره چې ګریوان یو نوی نسل چې کوم را روان دی، دوی هم مونږ باندې دا حق لري چې دوی ته یو خوشبختي ورکړو. خدای مکه که په دغو ستونزو کې پاتې وو چې د علم نه لرې پاتې وو، خپلې خویندې مکتبونو ته نه لېږو، ځوانان مکتبونو ته نه لېږو، او نو داسې فرهنګ او کلتور نه لرې پاتې شو، دغه به زمونږ دپاره ډېرې ستړې ستونزې وي. نو زه ټولنه هیله کوم چې په هر معنا چې وي د نړۍ سره قضیان سیالول غواړي، هغه یوازینی او یوازینی طریقه دا ده چې باید تعلیم ترسره کړو.
جنت ګل زازی د ولسی دوستۍ په نامه د ماسکو په یونیورسيټي کې د غاخونو د ډاکټرۍ اعلی زده کړې کوي او دغلته د پښتنو ځوانانو د اتحادیې مشر دی. د روس سرخار ماسکو کې د تعلیمي امکاناتو په حق لا معلومات ترکو. دغلته مو یو پښتون ځوان اسد الله نوري سره خبرې کړې. نوموړي د سفارتي مطالعې په څنګه کې د اعلی تعلیم لپاره وظیفه ترلاسه کړې. دا چې د شوبې ته څنګه ورغلې نوموړي په دې اړه وایي:
یو خو زما مینه وه علاقه مدغه چې باید داسې ورشته انتخاب کوم چې هغه زما د خوښي وي. خو زما ډېری وخت د رسنیو سره او په میډیا کې تېر شوی، په هیواد کې مې هم په رسنیو کې کار کاوه. نو دې ته په نظر کې نیولو سره زه دلته د مجدنروت نیت نشین په برخه کې زده کړې کوم چې هغه ډیپلوماسي ده، په دې برخه کې زده کړې کوم. او زه په بودجه راغلی ما د دولت له خوا نه په بورس کې.
بورس چې په روسي ژبه کې وظیفه ته وای، په کې یو طالب علم تر کومه حد مالی مرسته تر لاسه کولی شي، نو موړې په دې حق لوي.
دلته خو دوه سیستم دی، یو دا چې کانټراکټ دی، یو هم بودجت دی. هغه خلک چې په بودجت راځي هغه هغه زده کړې په ماسکو کې وړیا دي. هغه کوم راتګ چې دوی دی هغه لومړنی کوم لګښت چې دوی باندې راځي هغه ورکوي. نو دلته دوی زده کړې وړیا دي، دوی په بودجت باندې راغلي، یعنې د دولت د پیسو له خوا نه دوی دلته درس وایي. او بل کانټراکټ هغه څوک هغه خلک راځي چې وایي چې هغوی همداسې راځي په خپلو شخصي پیسو باندې. او زما سیستم خو دلته داسې دی چې د پنځه کاله زده کړې دلته کوم، او پنځه کالو کې زما یوازې درس دلته وړیا دی، یو هغه د کوټې د ژوند کولو ځای راته وړیا دی چې زه کوم ځای کې ژوند کوم. نور ټول ساره خوراک څښاک هر څه چې هغه په خپلو شخصي پیسو باندې دلته کوم.
اسد الله نوري خپل یونیورسيټي کې د تدریسي نظام په اړه داسې ویل:
دلته څو سیستم دی، که څوک وخت راغلی وي هغوی دوه سیمستر وایي، او که څوک لږ ناوخته راغلی وي هغوی درې سیمستر وایي. چې زه هم په همدغه درې سیمستر کې یم، نو زه به درې سیمستر دومره یو کال نو تقریبا دیارلس میاشتې څوارلس میاشتې ژبه وایو، روسي ژبه. بیا له هغه نه وروسته بیا چې کله دلته هغه ورته وایي نقد ګټدي تر نن فاکولټي، یعنی د ژبو هغه لومړنی پټفک چې ورته وایي د ژبې زده کړه ده یو کال. له هغه نه وروسته بیا لومړی سنف ته داخلي، یعنی لومړی کلاس هغه پیلوي.
اسد الله نوري وایي ماسکو کې د تعلیم معیار ښه اعلی دی، او چې څو خواري وکړي نو روسي ژبه پنځه شپږ میاشتو کې زده کولی شي. دلته د طالب علمانو لپاره کوم ستونزې امکان لري چې یو تن یې د داخلي وړاندې په پام کې ونیسي؟ په دې حق لانو مولوي وایي
هغه کوم درسي سیستم چې دوی دلته ورته برابر کړی هغه ډېر ښه دی، او د محصلینو د ژوند لپاره هم ښه دی، هغه هم ستونزه نشته ده. خو یو ستونزه چې دلته محصلینو ته مخ شوې ده هغه په بلاکونو کې، ځینې بلاکونه دي چې په ځینو کوټو کې څلور کسه اوسېږي، هغوی د دغه ستونزې سره مخ دي چې ځای کم دی. او نور بله ستونزه زه دلته نه وینم. خو یو ستونزه اقتصادي ستونزه ده دلته چې محصلین د اقتصادي ستونزو سره مخ کېږي، او هغه کسان که له کور له خوا نه ورسره مرسته ونشي یا هم د ځینو دوستانو له خوا نه، هغوی په ماسکو کې د ډېرو ستونزو سره مخ کېږي. که چې دلته یو خو قیمتي ده، بل که څوک شناخت نه لري، که څوک ونه پېژني، بیا هم پردی هېواد ته مسافري کې بې پیسو والی سړی له ډېرو ستونزو سره مخ کوي.
اسد الله نوري د ماسکو په یونیورسيټي کې ډیپلوماټي، یعنی د سفارتکارۍ اعلی تعلیم ترلاسه کوي. وایي که څه هم دلته د تعلیم تر څنګه کار کول ګران وي، خو ځینې کسان چې د خپل زده کړو نه وخت ایستلې شي نو لږ ډیر کار ورته ملاويږي. د مشال ریډیو خبرونو کې روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې نن تاسو ته ماسکو کې تعلیم او د ژوند په اړه معلومات ترکو. ډاکټر جمشید سمون چې په ماسکو کې میش دی او شخصي کاروبار کوي په پروګرام کې مو ملما کړي.
تر هر څه وړاندې تاسو د مشال ریډیو د روښانه مستقبل پروګرام لاره ټول اوریدونکو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. زه د افغانستان د یوې غرنۍ سیمې چې کونړ ولایت نومېږي زه د کونړ ولایت یم. په 1991 کال کې هلته زېږېدلی یم. ابتدایي اړومبني تعلیمات مې هلته په خپله سیمه کې کړي دي. وروسته بیا کابل ته راغلی یم. په مختلفو ولایتو ته هم تللی یم خو نهایتا په کابل کې د خوشحال بابا لیسې بیا وروسته د رحمان بابا لیسې څخه فارغ شوی یم. بیا وروسته هلته یو امتحان دی کانکور امتحان ورته وایي. د کانکور یوه ازموینه ده دولتي ازموینه ده. د هغې د تېرېدو نه وروسته د کابل طبي انسټیټیوټ چې په هغه وخت کې طبي انسټیټیوټ په نامه یادېده اوس د کابل طبي پوهنتون په نامه یادېږي د تکامل شوی او هلته مې تعلیم کړی.
نوموړي نمو د پښتون ولس د ستونزو د حل په اړه وپوښتل.
شاعر ډېر ښه ویلي دي چې پښتون په تمه ده چې وحیه به له ربه راځي یا کوم رسول د رب باقي دی چې هغه به راځي. نو متاسفانه دا زمونږ د پښتنو معاشره داسې په دې فکر کې ده چې هر څه به دوی له بل څوک ورکوي. دا اوس داسې یو فکر لیدلی دی زمونږ ولس ته. نو در حال کې داسې نه ده. هر څه په محنت کېږي. هر څه به خپل ځان ته په خپله کوي.
په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د مالی مشکلاتو تر څنګه د تعلیم ډیر سهولتونه هم نه لري څه ډول ځان او قام د بریا په لور بیولی شي په دې پښتنه ډاکټر جمشید سمون وایي.
دا یو غلط فکر دی چې کېدای شي زموږ ځینو اورېدونکو زموږ د ولس ځینو ځوانانو ته دا غلغي چې یاره ما ته دا فسیلیټي نشته ما ته دا امکانات نشته مور پلار راته یاره دومره پیسې نشته چې زه تعلیم وکړم. تاسو باور وکړئ چې موږ به ما خپله په پټي کې شوتل راشکولي دي په بازار ته مې وړي دي هغه مې بیا خرڅ کړي په 3 افغانۍ باندې. بیا په هغې باندې ما قلم کتابچه اخیستي دي. ما مور پلار ته نه دي ویلي چې یاره زما خو دغه څیزونه ضرورت دی او دا راته واخلئ. خو بیا هم شکر دی الحمدلله زه چانه وروسته پاتې شوی نه یو. دا یو ډېره غلطه نظریه ده چې یاره هر څه به بل څوک چاته تیاری. اوس نن که سبا فکر وکړو د تېر محلونو په نسبت اوس زموږ ځوان نسل دی لږ یو څه تیاره خور شوی دی چې دا ډېر متاسفانه د خفګان خبره ده. پخوا به خلکو زحمتونه ډېر ویستل مګر نتیجې به ډېرې ښې وي. زه په پوهنتون کې د کابل په میډیکل انسټیټیوټ کې شاګرد وم. مګر زه به ماښام لخوا تلم لارۍ به مې دا کولې لکه وړه شو سره شوه نو په دې کې دا به په بورې کور به راتلې موږ به دا کولې تشولې دغه لارۍ به د دې نه به م خرڅه پیدا کوله.
نوموړی وایي دا هسې خبره نه ده بلکې په خپله هم د شاته پاتې سیمې او غریبې کورنۍ نه پورته شوی دی.
زمونږ تاسو ته داسې د خپل ځان ډېر صفت ونه شي. دا پروګرام داسې راغلی دی چې د خپل ابتدایي تعلیماتو په باره کې به قصه وکړم چې زمونږ کورنۍ د سیمې تر ټولو غریبه کورنۍ وه. تاسې باور وکړئ چې زما پلار هېڅ یوه لویشت مکه هم نه درلوده. زه بل چا په ځمکه کې کار کوو او موږ اووه تنه ماشومان دغه یو پلار ته ور په غاړو. نو ده هم د ده په خدای غرق رحمت کې د ده په حوصله هم ابو سافرین وایم چې د ده د اووه اولادونو سره سره چې د ډوډۍ او د ژوند اسانتیاوې ورته برابرولې بیا هم زموږ د تعلیمونو مانې شوي نه دي. موږ په مغه وړکوالي کې په ښوونځي کې په مکتبو کې سکولونو کې داخل کړي وو. د دې سره سره چې موږ تر ټولو غریبان وو د دې سره سره چې موږ د ټولنې د خپل قشر هغه ورستنه او پاتې قشر وو. مګر تاسو باور وکړئ چې په د لومړي صنف نه تر 12 ټولګي پورې موږ یو ورور هم د خپل فرست پوزیشن نه لوېدلی نه یو. حقیقت دی چې موږ هیڅکله هم د خپل کول نه د خپل طبقې نه د خپل همزولو نه وروسته پاتې شوي نه یو.
ډاکټر جمشید سمون وای د طب څنګه یې ډیره خوخوا او پکې یې د هیواد خدمت کول ارمان وو خو ملکی حالاتو د وطن نه په سفر کولو مجبور کړو. نو موړی وای دنیا په یو کلی بدل شوی او هر قام چې بل نس اخلي د هغه په بدل کې به سور کوي. اوس دغه ورک لراکل کې د پښتنو سهال دی.
نو دغه پښتنه دا ولړیږي چې موږ به سور کوو. موږ به د ټولو خلکو کالی به اخلو لکه افزار به اخلو علم به اخلو. مګر دا پښتنه موږ ته پرته ده چې موږ به تصور کوو. دغه موږ به تصور کوو د پښتنې د ځواب لپاره یوازنی شی چې په کار دی هغه تعلیم دی هغه ښوونځي ته تګ دی. ځکه چې زموږ ډېره خواره سیمه ده. مون خو غیر د غرون نه بل څه نه لرو، یوازې یو شی چې خدای پاک زموږ په ولس باندې ډېر ښه پیرزو کړی دی هغه زموږ د پښتانه ولس د بچو مغزه دي. هغه دغه پښتون قام به د خپلو مغزو نه به کار اخلي. که بل ملک ماته یو ټوکر راکړه، یو کالی جامع راکړه، یو بل سامان یې راکړه، نو زه به ده ته یو ایډیا ورکوم، زه به ده ته لوړ اخلاق ورکوم، زه به ده ته داسې نظریې ورکوم چې زما د نظریې په اساس به دوی مخته روانې. دغه شی یوازې په تعلیم باندې کېږي.
ډاکټر جمشید سمون وایي پښتانه به ځان د نړۍ سره سیال کوي، نو هله به پرمختګ کوي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.